محترم هدایت الله عمرخیل که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده عزیز، تا برنامه آینده خداوند حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، احمد چیبریم دا ساجی رادو دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 83,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. د غساسمن پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د اخراجیدونکو ورسنۍ شمیر تیر ته په کتو 5 برابر زیاتوالی شي. بلورته د طالبانو د حکومت څول وړپړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیرلس پاکستانی سرتیر وژلي او 9 سرتیر او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پریس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخ طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادی میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 417 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نښتې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړ برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید تقریبا نیمه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اوریدلې.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګور کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیس وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي. ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو
تقریبا دروازه په وګدو کې اصلا برق نه یو د شپې له خوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برق نه قطع کیږي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیز ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیز ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلې. د لوګر یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړې دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کړنې زمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغه ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لري دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بلې، نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزورې شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده، نامه خونه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولسته واړو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پی غوزیدلی چې پښه یې مات شوی. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بخلي سره او مالی زیان دمغه ډیر زیات ده.
او بخښه تاسو اټکل کول شته چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس پسمه کې وران شي ویری او یا نور څومره مزکی وران شي ویری باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر ډیر له 15 کور پورې مونږ ته خدلی. خو متاسفانه چې د غرقام کلی تخریبات د کورونا البته دا د شلقې وړاندې پورې چې ما دوه مرقم راغونډ کړ چې سویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي. نو له 50 سن لوړ د فل حال چې تاسو راغیګم او دغه لړۍ د مخ په ډیرې دوه ځکه چې دغه وبو پاتې دی دیوال کلونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسه نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګه زراعتیزم کې ډېر زیات خراب دي خپل د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جره بزمکه ده تر درې درې نیم زره جره بزمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلی وو تریشلو دغه شیانو دپاره دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه آلو بیا کچالو او دې ته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په دې اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب، تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یو برخه زیانمنه شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وکړه. په قسمی تخریباتو کې هم موږ یو سن اصل رو چې هغه تقریبا هغه ورسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 500 تراویو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کوم 500 کور یاد کړه هغه کلی، یعنی په دې معنی چې د خلکو یوازې خپل سر وستلې دغه اوس حاضرم په همدغه ساحه کې زه موجود یم چې دا خلک په مدرسه په جمعه ته وند ترنګ په بازه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسؤل غنی حالته وسیږي او کورونه ټول هغه شته سامان سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم ندلو د خاورو او د اوبو ترلاندې ده.
تر اوسه پورې مرستې شوې دي لدې سلسله سره؟
مرستې دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت بامدارنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلی، بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ما کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګ کورونه تخریب شوی د غرمنې د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړی شو، دغه مونږ خپل لاس باندې ویشه اته سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ پروس په سره هیته نه راغلی او رجمې را سره کړی.
اوس هوا څنګه ده؟ یعنی وسم ریز شته په سیمه کې؟
بله، دغه وسم چې زو تاسو سره غږیږو تقریبا یو طرف المار ده بل طرف ته ریز ده، د ورځې هغه کم طرف نه چې مونږ ډیر داریږو په مونږ یا د مونږ په دې کلی باندې سیلاب راځي ما طرف ته ورځې ګرځي راګرځي د اسمان امریک سره سره سه غرار ده مونږ یو ورو خلک بیا هم د سه ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خوته شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چر روان ده دغه حالت بیا تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
لزرون شاره د باندې تاسو احوال لري چې په نورو سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
بله، د محمد اغي ولسوالۍ په ساته درته آیتاته کده افغانستان په ساته وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی، همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد اغي ولسوالۍ نورو کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغلخیلو کلی امزای کلا دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زروخار زیانمن شوی د محمد اغي ولسوالۍ په ساته اته د کلی شه د لوګر په ساته باندې زیادونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي دوی له قول هم لیشم د زرغونخار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب، ډیر مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې په لسکونو سره افغانان استل شوی دي، خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګور کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکې کولې چې ولې د جمعې په ورځ په اوبو کې له ایثار شویو 1400 کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو له ډلې چې زو ماشومان هم پکې وو درې تنه ژوندې پات شول نور اوبو یوړل. د سوات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دی وجه نیوکی کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیرول.
مرحبا، 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 مرحبا،
د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راوستل هم دي. د منګورې بای پاس مظاهرې ته ورغلی د سلام پور رحمان نبی وایي چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څکلی، په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له زه چې دې سیند ته ګورم د دین هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو به ساتت دادی هغې دومره کړکې وستې دي چېرته اسمانه پورې غتلې دي هغه کړکې به انشاءالله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې واده وو پنځه شپږ تنه دریس کې راغلي وو په وردیانو کې رالو خپل بوټان او وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څکه واپس لاړو هېڅ په سر هم نه وو.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شهاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تاثیر بابوزی د تاثیر خوازه خیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 1500 روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچا تحقیقات شروع کړی شوی.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونۍ کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتلا 15 برابر زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 48% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د دې په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخې ډیر ستنې شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډیر بد حالت رسیدلی دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 11% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نشي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې دورانکارۍ په هدف دغه هیواد تللی. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه موږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته موږ سره هم نه شوي، موږ د ډېر مشکلات سره مخې. نو موږ له دولت نه دغه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمنګ هم ختم شوی وو. نو په ډیر مشکل سره په ډیر سخت لارو باندې موږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي، ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم روسیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کو برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پرارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آن د روډې د خړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سخت بیوزلې سره مخامخ نه کار لرو نه روزګار. د دولت هیله لري چې باید له راستنه شوی کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یو اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې یو لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کیږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جون په 26مه په یو اعلان کې ویلي چې روان کال یو میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دی پراخستنې د نړۍ افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلې کړي. یوناما خبرداري ورکړي چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
چرته تاسو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه ته ورشي، هلته دا غوړه پرونو متن وسلشتي چې د ازادي رادیو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اوریدلی شئ. د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورن کې لخپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکو دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکو په څرګندونو پیلېش
مشکل اس مو مصرف خراب لري کده نه میتونیم د شرایط
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکو و د چوین غختل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی
کاروبار مخام شو ده د مازی کاروبار نه لوم.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړی د ول شهر نو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خوانی جوړ شوی زیورات، لاسی صنایع، ډبرې، په خوانی وړې غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خوانی لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې د ډیره په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ به چې سریلانکا د یو اننګز او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته مات ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمي ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO خبرداري ورکړی دی چې لسیشن به تر پنشن به په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنې ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د تودوخې د سختي څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډیره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته ویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیات یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وي،
دا کابل د 15 ناهي وسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسه د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشټون د وجه او د لولو پرچاوي له وجه نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واورې تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسمو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د وړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO پر راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری په جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجه هم لوړ شي. FAO خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل 1.9 زره ډیری، د شری له 2.5 زره ډیری، نږدې 1 زره د ملاریا او شاوخوا 1.5 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہلا چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجری دوران او حجری ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجری دوران او پیژندې ور سره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل. چی میتوسس مراحل چې وا هغه مو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم زاینو چې خوشسي او سیګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دی. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وای چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واو یم صفه صفه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخ خصاصه ودي کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لجوال په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د کم د مورنی حجره خلورنی حجره چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر تر سره کوي په وګو کې راشکار کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېر ان یا دو ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېر نیمایي د مورنی حجره څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنی حجره او پلرنی حجره به ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر پکې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنی حجره څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټوله وای. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي، لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی، یو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، همولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي. چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دا د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنځه او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصېږي او دویم میوسیس ته داخلېږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویشتي، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کېږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویش سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سر ته رسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چشکی دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي. کم که چیرې سیمو جوړه هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مگر د ذهن د لحاظ ورس شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانه جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله خپل ځان سره مو نوٹ کړئ. په خپله برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بسره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسې درس د شپږ پېتو سمې صفې څخه تر شپېتې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نو غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دي، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دوی کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي. او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نام سره، یا د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نشلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړی دی همغږي کړی ده، چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبض کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لري سودیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي و نه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نه شي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نړیوالو موضوع په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لمرنی پښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301.
جن نرشا ازمد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پا